سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت نه به جوشې تاسې ازادي راډیو غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرو په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورنې وکاس باندې تعزیری سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بعد محکوم شوی په نهدېرش درو وویل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فریب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو هم محکوم شوی دی. دغه سزاګانې داسې مال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مزار کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غواړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت برخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلی بنټ دغه غوښتنه پرون سه شنبې په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تضیق پورې تړلې دي. ښاغلی بنټ همدارنګه د کاناډا د حکومت دغه اقدام ستاینه کړې چې د درې نورې ودونو استرالیا جرمنی او هالند سره په ګډه یو مهم لمړی ګام اخیستی ویلي دي چې افغانستان سره باید دغو سرغړونو پر خطرې ثبت وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې د هېواد ترسره کړی دی. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبعه په لس کاله بعد محکوم شوی دی. د دې هېواد د رسنیو د راپور له مخې د باکو د لویو جرمونو محکمې د یو افغان پړی چې نوم یې فوزان موسی خان ښودل شوی نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه. د اذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپله ویبپاڼه کې په یوه خپره شوې ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د یوې تروریستي حملو د پلانولو په تور د دې هېواد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ویل شوی چې نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې له شمېر کسانو سره یې چې هویت یې نه دی پراګه شوی د وسلې د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وې. ایران پولې ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایران پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې د یوه افغان د وژل کېدو د طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د حلواش په نوم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبې پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د ایران پوله ساتي ځواکونو وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوه سرحدي پوسې سر په ډزو کې ښکېل شول چې د ایران د هرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولي کلي کې د ایران پوله ساتو ځواکونو پر یو شمېر هغو بلوچانو ډزې وکړې چې پر پوله د تیلو د لیکت کاربار مخته وړي او لږ تر لږ یو تن پکې ووژل شو. ایرانی چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د آیفون تلیفون د وروستیو موډلونو پیرلو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه بندیز له څه باندې نولسو میاشتو راهیسې لګول شوی و. د ایران د مخابراتو وزیر ستار هاشمي پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د آیفون تلیفونونو د واردولو په اړه نور جزئیات او مقررات به په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. بلکې چې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د آیفون 14 او 15 موډلونه پر وارداتو او پیرلو دغه بندیز د دې لپاره لګول شوی و چې د هېواد د اټومي پروګرام په خاطر پرې لګول شوی بندیزونو اقتصادي ډیر خراب کړی او د بهرنیو اسعارو لګښتونه محدود شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لنړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې چې دوی له خپل موزي نه کته سي.
پر افغان خزو د طالبانو له لوري پر لګیدلو بندیزونه نیو کې
کتاب کې دا لیکل سوي دي چې ښځه نه باید درس وایي. په کوم کتاب کې لیکل سوي دي چې ښځه نه باید د کور د باندې کار
او د ډیورن پر کرخه د طالبانو پاکستاني پولیسو جګړې.
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت برخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي قشر لمخ پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږې ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړې ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کیږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمته خلاص
د کابل خاري و اوسیدون کې چنغ واړی د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خبر شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملی اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید دغه برې چې دوی کوي دا باید عملی شي په عملی ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر متعرضو ښځو د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنیت مقرر ټینګار په غبرګون کې اعتراضونه وکړه. نور حال پر راپور کې
چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن
کی وی. د سینما لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د ښځو د حقونو شدید سرغړونه بولی. د ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چیر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزه نه پوهېږم دوی د کوم اسلام څخه غواړي خبرې وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل سوي دي چې ښځه نه باید درس ووایي په کوم کتاب کې لیکل سوي دي چې ښځه نه باید د کور د باندې کار وکړي یا د ښځې غږ اورات دی. نو زه په دې فکر یم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان چې شل کاله یوشت کاله مخکې و ایز دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غواړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي او یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفې بارګزۍ ترڅنګ یو شمېر نورو مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې سندرې وایي. د افغان مترزو ښځو ډلې یوه بله غړې جولیا پارسي ته چې د ښځو غږ اورد ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړی. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم وه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې په خبره یې طالبان یوازې ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه، مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلي، خلک کډوال شوي، ګاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنګېدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي ښځې چې ځینې ادعا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیان هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزي د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانا د وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خبر کړی چې پکې د خزو غږ د اورات کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه المونز ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا المونز کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورات بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین د کمپاین له پیل سره هممهاله چې په 14 ولایتونو کې پیل شوی، په هلمند ولایت کې د پولیو یوه تازه چاپرلي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د راپور نور جزئیات له همدې سپوږمۍ څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو ویروس د یوې تازه مثبتې چاپرلي پیښې د ثبت خبر ورکړی. په دغه راپور کې چې د اکتوبر په 28مه نیټه خپور شوی، راغلی چې په افغانستان کې سږ کال په ټوله کې د پولیو 15 یا مثبتې چاپرلي پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین دریم پړاو کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په خبره 6.3 میلیونه ماشومان به تر پوښښ لاندې راولی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې د پولیو واکسین دغه کمپاین دا ځل یوازې تر جوماتونو محدود شوی دی. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، د دې واکسین د نه تطبیق له امله پښیمانه دي او وایي چې په هغه وخت کې دوی ته کافي پوهاوی نه و ورکړل شوی. د هلمند او کندهار اوسیدونکي ګل احمد او امیر جان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه ولولرم چې 15 کلنه ده او یو کال کیږي چې د پلچ په ناروغي اخته شوی ده. هغه وخت موږ ته پوره معلومات نه ورکول شوی. ډیر خلکو ویل چې د پولیو واکسین خطرناک دی. د همدې عمل موږ له دې څخه ډډه وکړه او زه ډیر پښیمانه یم چې ولې مې د پولیو واکسین په خپل وخت نه وکړ.
اصلول کور مخکې ما په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و او ډاکټرانو معاینه وکړه، سو مشکل نه و. بعد سلور کار نه بعد از ما ماشوم دوخ پینه فلسوه ده او زه سخت پشیمانه ما چې والد واکسین د پیلو میو نکړ.
ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید له زیږون څخه تر 15 کلنۍ پورې د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. دی وزیر محمد اکبر خان روختون دی داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید شارفی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مثبتو چاپیریالي بیلګو مخه د دې ناروغي د مشکوکو پیښو پیژندل دي.
په ټولنه کې د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي یوازنی لار یوازې د پولیو واکسین دی. په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د ژوند کچا ټیټه وي، خلک یې مناسب اقتصاد ونه لري او د حفظ الصحې اصول په ښه ډول نه رعایت کیږي. دلته د دې ناروغۍ د وقایې لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. که واکسین تطبیق نسي، د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره زمینه برابرېږي او امکان لري چې دغه ناروغي په سیمه او نړۍ کې وده وکړي
و وقاتش در کشور و بالاخره به سطح منطقه و جهان افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت د ماشومانو د ګزارن درې مثبتې پیښې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت کړې وې، چې دوه پیښې د کندهار د میوند او غورک ولسوالۍ کې او یوه پیښه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې وه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي چې د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور خلاف هیڅ نشته. نور جزئیات راپور کړه.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي دا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او معنوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخنه او تسامع په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا له دینی او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما په کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د درې مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې له دینی اړخه څېړل شوې وي. خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هر چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي، او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان داسې انګېري چې دا د مخالف ته هغه بیا هر چاره باطله ده.
د افغانستان د نن یو بل افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتابخونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېد نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه و او نه هم سیاسي رنګ لرم.
یو بل لیکوال چې د ام د ورته لامل عمل نه غوړي نو موغه کې پر اپور کې خپور شي ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړي چې د طالبان حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواخي چې د نظر له شریکولو څخه دی ډډه وکړي چې په خبره دا یو ناعدلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د دوه پاړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست موین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د اسرایلو د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوی قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندویه ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرایل پارلمان د دوشنبه په ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو این راواچ په غزې ترنګ او د اسرایل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوی کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بنا وخت په یو خبری غونډه کې دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستن دوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلی چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لویدیځه غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکی دي، د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترانګه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل. د حماس پر ضد په غزې ترانګه کې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن چهارشنبه د دې سیمې په شمالي برخه کې د اسرائیل په دوو هوایي بریدونو کې د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. روغتیایي چارواکو او د یوه روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نه شي کېدی چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لسګونو ډاکتران توقیف شوي دي. اسرائیل په وروستیو اونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې دغه عملیات په سیمه کې د حماس څخه دریځ ډلې د وسلوالو په لمنځه وړلو متمرکز دي، خو له دغو عملیاتو او په ټوله کې د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زره فلسطینیانو د خرابیدونکي بشري وضعیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتې رسونه کې د ننګرهار غوښتي او د کونړ ولایت د خاص ولسوالۍ پېښمیر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو طلب پولیسو ترمنس د ډیورن پر کرخه غنې جګړې شوې چې د ځای سودونکو په وینا دوړو خو ته پکې د مرګ جوړ لرسیدو ترڅنګ ل یادو ساحو لسکونه کورنۍ د خپل مينو پر خدوته ارشو نور زینو ته کارول شي. نور تفصيل پر راپور کې
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې او نور هغه سیمو چې د ډیورن کرخه سره نږدې پرتی دي اوسیدونکو وی ل څمودې څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوسټي جوړي او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نخټو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن وسیدون کی چینه غواړي نو موغږی پر راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته ویل تیر نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزبل شوی اغزن سیم سره نږدې نوې پوسټي جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په وینا یې دغه پوسټو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواو یو بل سره جګړې کړې او مرګ جوړ لای هم درلوده. هغه راته ویل په دغه نخټو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدل چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او وی هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابل ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ جوړ لاړولې و چې دوی ته کارشمیر نه دی معلوم. یادی سرچینې وړاندې ویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نور وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نقصان رسوي. کم خلک چې الته اوسېدل هغه خپل کورونا پرخه دي مالونه دي پاتې شوي
پلان را کوشي وي دغه کلیم د ځکالي
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای ل 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي کورونه ورتړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریخي دي. محمد عمران:
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي. کورونه وران کړو، معلومم تالش هو غرق او تباہ شو.
دوی له پخوانی او افغان چارواکو هم غوښتي او له وسانی هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منه کړي، که څه هم چې د پرزیدلی جمهوریت امنیتی او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغان خاوره تیری وکړي او یا اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورن په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته په کې دا وختو ځاني زیانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپلو مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لوي د زیدرې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شي، خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټر تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیرولو لپاره هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کوي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سرک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سرک تنګ او کندو کپر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم کار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي او عبدالرؤف په سرک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
نو دغه سره کوس لپاره مرکز سره نخلول شوې دي، خو موږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي اوس لپاره خو تګ راتګ کیږي. ممکن دی جمی سره د غواورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پارون لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کلاوي چې خلک پی تګ راتګ وکړي.
سکاله دې حکومت په همکارۍ باندې د ولسمه ولسونو په همکارۍ باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې پل چکون ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي، هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغو دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکو عبیدالله راته وویل که د کوردر تیتین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېری مشکلات به ورسره حل شي او که بیا هم له پامه وغورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وځي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سرک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت دی، چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې تقریبا 300-350 کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي راځي دا غینه دالاره نږدې دا ورته
په یاد ولایت کې د ټولګټو چا رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ویل د پارونه وسداباد ترمن سرک رغولو چارې پیل کړي او کوخخ کبیچی د کوردر تیتین سرک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسی جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وای پوخا به د دری ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپل سیمو ته رسیدل چې زیات پیسې او وخت مصرف کېده او ډیرې کسان وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د لوبو اونې ځخ پرونه هم درته لرو خو تر غوړندې خبرونه. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بند محکوم شوی په 9 درو وهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په امازر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت برخه کېدو ټینګار ته د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه په روسي شنبه په یو بیان کې نکړې ده. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبه په لاس کلبند محکوم شوی دی. د دې واد رسنیو د راپورونو لمخې د باکو د لوی جرمونو محکمې دی په افغان پاړه چې نوم یې فوزان موسی خان خودر شوی دن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه. د آذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپل ویبپاڼه کې په یو خبر شوی ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د تروریستي حملې د پلانولو په تور د دې واد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو. د نوي زیګدیس کال په لومړۍ ونه کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي. افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړۍ ونیټه پیدا کړی دی. د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلیدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډله ته نوی لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کېنولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلوبه وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولي خپل کړه. په پیلوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولي ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 137 منډو هدف ټاکلی وو. افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ، خو یو وار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 اوور کې پوره کړ. صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو، خو لوبډل مشر درویش سولی شل منډه کړې وي. د پایلوبې د غوړه لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر او ګټله. هغه په څلور ورونو کې 14 منډه ور کړې وي او دوه مهمه وکټې اخیستې وي. صدیق الله تل بیا په 15 لوبو کې د 15 پر لپسې نیمه سلیزو پر مټ 318 په منډه کړې وي او د تورنمنت د غوړه لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یاد اتلولې ورسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو پورز د کرکټ بورډ امشر میرویس اشرف ویلې دي.
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطح باندې نو ګټلې؟ رښتیا هم د مرزوان اتلانو یو ستر اتلولی افغانستان ته وګټله. ډیر زیات خوشاله یم، ډیر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله، په خپل د عبدالیانو په اتلانو باندې، خپل نونس کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولی افغانستان ته راغله. رښتیا هم منتظر یم چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق کو، همې مالی تشویق کو، همې معنوي تشویق کو. دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي، حق لري. دومره ستر ستر ویاړو ستر بریا اتلولی ګټلې. کچیریو ګوري دوی هم ډیر زیار او زحمت وستلې ده، او یقینا چې زیار او زحمت ونه باسي د مقام ته نشي رسیدلې. په لومړی سر کې زیار او زحمت ده. او کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایې کړې دي، کیمپونه کچیری وګوري د کوشتپې جام، غنباد بیا لیستې، بیا شپږیزه، بیا د عبدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چاته څلور مسابقې تر سره کړل، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډېره ښه آمادګي، ډېره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره، او بل اخره نتیجه دومره عالی او دومره بهترینه او چې جام مو ګټ.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو داسې ویلې دي.
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره د غدې مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وګونې راته ښکاري، دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج ایکسپ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل، نو زوم چې په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر استعداد دی، او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانانو ته یې تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و. د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې، نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته مکپ راوه. یقینا دا ښایي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده، او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي، او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه، او دا لومړی ځل و چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي،
راسره وړنه وله ټول افغانانو ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل، موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې قندوز کې و، په کابل کې و، بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو. یو څو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراؤنډ سره، آؤټ فیلډ سره بلد شو، الکان کمبینیشن سره برابر شو، نو هماغه چې دغه جام هم راوړه، نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
د ولد چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. امدارنګا د کرکټ د نړیوال شورا مشر جې شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده. امدارنګا د آسیا د کرکټ په خوانی او وسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده، او یاد بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللې ده.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمت مرسیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علی خیل وکټ ساتونکي، عبدالملک، ریاض حسن، صدیق قتل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویلو ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11، 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 18 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریا وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړه وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 325 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچوونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې 9 پاڼې لوبولې وې، ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو 6-6 لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچونکي بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر بیا شپږ 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې، ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ویل ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقیناً ډېره غټه خبره ده مال لپاره، الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي په کې لوبېدل، د غوره بیټسمن او د ټاپ آل راؤنډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده، نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغسې باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده، د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړی او په خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنامنټ کې به ډېر ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اطمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي، نو ډېر خوشحالي خبره ده. ما لپاره الله پاک نه شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان سومو لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبه سره دغسې لوبه به کوم لکه څنګه چې د ټورنامنټ کې و. بالکل ما پلار خو دلته هم لوبې ته ډېر راتللو، ټول کورنۍ ترونو میشا به مونږ ماښام کې کېناستلو لوبه باندې تبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم، نو په دې خاطر هم د ډېر برات ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم او ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره پې کوم، نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کوم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم فوټبال، د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندس ته ورکړل شوه. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوي وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لورې هر کال ورکول کیږي، سکال مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او هسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو، او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډیر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی سازمان له لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې، او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 28 مقام کې قرار لري. د ورید چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4مه بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر دا ده چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9مه نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلنو ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیووال، حافظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي او تر 26مه نیټې دوام کوي. د ورېده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9مه نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8مه نیټې وغځېږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
تقریبا 200 لوبغاړي ته مقابله غوښتي وو، د فلټریشن سو او د ایج ویریفیکیشن نه بعد
موږ سلور اتیا لوبغاړي ته وښتل نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیر بل موږ پنځه ټیم جوړ کړو نو هر لوبغاړي ته موږ اته اته میچ برابر کړو نو د سوبلې سيزي د لوبغاړو پنځه میچ میکسیمم موږ ورکړي دي هر لوبغاړي ته او دغه نه بیا سیده موږ 29 میچ لوبغاړي ته وښتل کې موږ پورته ولاګو کابل کې نو هغه تقریبا یو پنځه ویشت ورځې دوام ولرو یو کې موږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرانو میچونه مو ورکړو پریکټس میچونه مو ورکړو او د هغه نه بعد موږ یو ویشت لوبغاړي انتخاب کړو دغه کمپس لګېږي زمونږ په اوس لګېدلی ده نو تاسو په دې باندې خبر یاست چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او د هغه نه بعد ایشیا کپ ده نو موږ دونه اتلس لوبغاړي انتخاب کوو د میچونه بعد او دې کې به د سی 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 څنګه رول د سیسور له لوبغاړي به تاسو مین سکواډي او څلور به موږ نظر ورکو او ترینګولر سیریز د میچونه بعد به انشاء الله د څلور کسي سکواډ چې موږ اعلان وکړو شش کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایستو لوبغاړي ماشاء الله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي او نور ان شاء الله تمه تر لرو چې ان شاء الله د ټرینګولر سیریز چې موږ دا یو کوم سوپر فارمس وکي او روان ایشیا کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسو چې شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کال نه سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتل وسر زمونږ ورته ګورو نو لوغړې شرخه کوي لوغړې دا دې کې موږ دوا د سی لوغړې سی غم انتخاب کړی دی غم موږ پروګرام سی الله محمد غزنفر موږ کې چو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتان دی غو سره موږ سی خو یو میچ ټیم ځان سره کول دا سیده چې موږ واسو تیر ورلد کپ سی وکړو موږ په پزیشن پوزیشن واخستو نو دا د موږ لخبره خصاین نو باید موږ ټیسټ نیشن یو او باید موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کړو او شش کال مشکل هم دا دي چې یو ټیم باسي دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخې ته چې وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم به هر چاته ورکوي نو موږ هم ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران موږ ځان سره ځای په ځای کړو څنګه تاسو خو سیمه ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه یو څه کوم کنډیشن دا او هغه پیسې د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبغاړو ورسې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر رول موږ لپاره ډېر مهم ده موږ له کانو سره موږ ځو او زه یې ګورم ان شاء الله لوبغاړي سیمه موږ بیټسمین سیمه ګورو خو بیټسمین دا میډ لارډر کې سو فاست بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر نه خلک
د غراز د لوبډرې روزن کې مجاز دران بیا دا سیوای
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دلته روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پکې روان ده وجه چې دا چې فیسیلیټی شته سہولیت ورته خري دي ای سی بی دی طرف نه هر څه موجود دي مخکې به جداس کیمپونه کې ده هغه کو کبور بار سره بنو نو وس الحمدلله کدي کابل کې مو کته د کو کبور بار سره دلته کوم کیم چې کیږي کو کبور بار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ای سی بی مغواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کو کبور د خبال سره عادت شي ترسو ال تاسو ته یو ورته نو دا هغه غدي فیسیلیټیز دي چې ای سی بی موږ ته راکړي دي موږ په لاس کې دي او موږ دلته په لار اچولې دي نو ان شاء الله ریزلټ به شي کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د غنه راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډېر لکه فرقو پکې نو لږ هغه ډاون غونته او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو پنځه ویشت ورځې کیمپ نو تر اینډه پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا موږ کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم لس پنځه لس ورځې موږ ورته چې تر څو تاسو آرام کېننئ دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغوی باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد موږ یو ورځ ریسک ورته نیولی او هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې موږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښیي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
او ورسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه. کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. د غرا سلمان علي آغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د ورده چې دا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل دی چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډېره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو، فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دای له بابر اعظم سره ناجایزه وګڼله. له هماغې ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کوم ژوندې د ازادۍ د اتړ برخه بیم کچېرې مړو منو زیرې مې خرګور را
پښتنه يم بیننګینه قبل وملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چېږي وه د لشکر سر ته بزي زبلانند کی مصره در تا کوملالیا ز پښتنه يم بیننګینه قبل وملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چېږي وه د لشکر سر ته بزي زبلانند کی مصره در تا کوملالیا وطن 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 کراټ پښوی ګیل من خال دې دم پوینو لکه نغمه بد سندرو کې ستا يم لالیا تما داق چیغي وه د لشکر سر ته بزي زبلانند کې مصر درتا کوم لالیا وطن 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 وطن